مشال راډیو د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه د یمن ناکراری او د پاکستان رول د شمالي وزیرستان مشرانو څرګندونې په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک ټول ګوندیزه غونډه د خوست تیر ورځ ځانمرګې برید او د ایران اټومي پروګرام محدودولو تړون په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو اول خبرونه پاکستان وایي د یمن ناکراری په اړه به هر پریکړه خپلو قومي ګټو ته په کتو کوي. د پاکستان پوځي عدالتونو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه وایي د جامع تړون په صورت کې به له ایرانه غني شوي اورانیم ایستل کیږي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي تر اوسه یې د یمن په جګړې کې د خپل رول په اړه پریکړه نه ده کړې، خو دا چې د سعودي عرب امنیت ساتنه به کوي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم وویل د اپریل پر شپږمه به د پارلمان په ګډه غونډه کې پریکړه کیږي چې د یمن په اړه څه تګلاره جوړه کړل شي.
دا وی مونږ چې کومه فیصله هم کوو هغه به د پاکستان په مفادو کې وي. دویمه دا چې د سعودي عرب د سلامتۍ حفاظت به کوو. درېمه دا چې په دې معاملې به په شپږمه نیټه د پارلمان شریکه غونډه کیږي. مونږ د غیر ریاستي وګړو لخوا د یو آئینی حکومت په ضد اقداماتو غندنه کوو او ورسره ورسره مو ټولو ډلو ته ویلي چې د مسلې حل دې د مذاکراتو او خبرو اترو په ذریعه ولټوي.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې له یمن به ژر شاوخوا 1500 نور پاکستانیان خپل هیواد ته ورسول شي. په پاکستان کې پوځي عدالتونو شپږ مشکوک کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیره ورځ د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر وویل دې کسانو ته د ترهګرۍ، وژنو، ځانمرګو بریدونو او تښتونو په تورونو د مرګ سزا اورول شوې ده. ایس پی آر په بیان کې وایي اووم مشکوک کس ته د عمر قید سزا اورول شوې. بیان زیاتوي د نور سعید، حیدر علي، مراد خان، عنایت الله، اسرار الدین او قاری ظاهر په نوم کسانو ته مرګ او عباس ته د عمر قید سزاګانې اورولې دي. پوځ البته دا نه دی ویلي چې چیرې یې دا سزاګانې اورولې دي. تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نوم یې وکړنلار اعلان کړه چې تر مخه یې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه وشوه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي امنیت د حکومت ذمہواري ده او دا چې دوی دا دنده نشي ترسره کولای. دا خبره د کډوالو یو شمېر مشرانو تیره ورځ په بنو کې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. ملک غلام خان وزیر وروستی حکومتي حکمنامې ته په اشاره وویل که د وزیرستان امنیت دوی ته سپاره نو کله یې ولې ورباندې خالی کوه؟
امن ذمہ وار میں پاکستان حکومت ہے اور سارا پاک آرمی ذمہ وار دو ویلے چھ دتا مو وزیرستان خالی کڑا دے جتا جتا چھ پورا خالی کولا چھ دائن نمتا امن نشی روکا ولا در راستلی میز دئی او پاسن بیائی دئی پزرا دغه حفاظت دای کو
څور زمخ کې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو کورون ته ستنولو ل اعلان سره سم پر ستنیدونکو کډوالو یو شمیر شرطونه هم ولګول چې ورته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجی معاهده نوم ورکړ. د دې تر مخه قبیله به په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي ذمہواري وي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو، ټولنو، قبایلي مشرانو، فعالانو او زده کوونکو ویلي په هیڅ صورت به د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لار پنجاب ته اړولو ته پرېنږدي. تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د پاکستان حکومت هغې پریکړې پر ضد لویه غونډه وشوه چې په ترڅ کې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د سوداګرۍ لار پنجاب ته اړول کیږي. تر غونډې وروسته د عوامي نشل ګوندې و مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته ویل د لار بدلول د پښتونخوا د معاشي قتل په معنا ده.
بدلون زکن را جی جوڑی ہے نا کہ جوڑو لینو دا بوی چی دا کرخ دے خیر دے دے خواکم یا دے دے خواکم آغا منصوبہ ایک نمبر منصوبہ وا زڑا منصوبہ وا آغا نجوڑی او دے سر تڑلے دو او تین منصوبہ آغی بانگار شروع کئی دا طریقیاتی پیکج دے دا ختمول دا پختنو معاشی قتل کول لے.
د غونډې په پای کې یو کمیټه هم وټاکل شو چې له سیاسي او قومي مشرانو سره به تر کتو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار غوره کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته د اړولو پریکړه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په خوست کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید غندنه کړې. هلته د خوست سرپرست والی ویاند مبارز محمد زدران تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په برید کې د وژل شویو شمېر شل ته رسېدلی او دا چې په حمله کې په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي همایون په ګډون 28 کسان ژوبل شوي دي. برید تیر سهار هغه وخت وشو چې ولسي وګړو د سرپرست والی پر ضد لاریون کاوه. په لاریون کوونکو کې زیاتره معذوران ول. د افغانستان ولسمشر له دفتره په بیګانی خپرې شوې خبر پاڼه کې هم د بریټ غند نه شوی بیان زیاتوي د روسي وګړو وژل غیر انساني کار دی د حمله پړه چانه د منلې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه وایي د اټومي پروګرام په اړه د جون پر دیرشمه کیدونکي وروستي جامع تړون لپاره پر مهمو پیمانو یا چوکاټ سلا شوي دي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی تیر ماښام د سویټزرلینډ په لوزان کې د خبري غونډې پر مهال ګډه اعلامیه ولوسته. د ویل شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه د خبرو لپاره یو پریکنده اقدام دی. د ویل راتلونکي تړون سره سم له نورو اقداماتو سره سره به د ایران اورانیم غنی کولو صلاحیت کم کړل شي او د فردا اټومي بټۍ به د اټومي فزیک په څېړنیز مرکز بدل کړل شي. دی ویل د توافق تر مخه په ایران کې غنی شوی اورانیم به له هغه هیواد وویستل شي. موګیرینی زیاته کړه چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې لګیدلي بندیزونه به یوازې په هغه صورت کې ختم کړل شي چې ملګري ملتونه د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې په وسیله دا ثبات کړي چې ایران د جامع تړون پابندي کوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د جامع تړون په صورت کې به پر ایران د ملګرو ملتونو امنیت شورا د قراردادونو په نتیجه کې لګیدلي بندیزونه ختم کړل شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران اټومي پروګرام محدودولو تړون پر موضوع خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ بیګا وویل اوباما په ټلیفوني خبرو کې نتنیاهو ته وویل له ایران سره شوی تړون د اټومي وسلو ترلاسه کولو ټولو لارو چارو تړلو لوري ته د خاص پرمختګ ښکارندوی کوي. بیان وایي اوباما دا هم ویل چې دا پرمختګ د ایران لخوا د ترهګرۍ ملاتړ او اسرائیل ته د ورپېښو ګواښونو اندېښنې نه ختموي.
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. لومړی موضوع د یمن د ناکرارۍ د پاکستان وزیر اعظم په دغه لړ کې د ترکیې په یو ورځني سفر روان شوی. پاکستان وایي د یمن ناکرارۍ په اړه به هره پریکړه له خپلو قومي ګټو سره سمه کوي. که پاکستان د یمن په ناکرارۍ کې ښکیل شي نو د ترهګرۍ پر ضد پر روانې جګړې به څه اغېز ولري؟ پر دې موضوع رپورټ لرو. د شمالي وزیرستان مشران وایي امنیت د حکومت ذمهواري ده، د دوی کار نه دی.
شمالی وزیرستان کا مشر دا کا کشر دا منزای کوم اغه تا دې غوډر دلې د پرا تیار نه دی.
پښتونخوا ولسی تحریک ویلی په هیڅ صورت به د کاشغر گوادر لار پنجاب اړه اړولو ته اجازه ورنکړي. په پېښور کې د سرحد پر مختیایي ادارې کارکونکو د دې ادارې شخصي څنګه تسپارلو پر ضد مظاهره کړي. سندرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو لومړی موضوع د یمن ناکراری ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دغه لړ کې د ترکیې په یو ورځني سفر انقره ته روان شو دی. د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، وزیر اعظم کله روان شو او هلته د روانېدو مقصد یې څه دی؟ هلته به څه کوي؟ د چارواکو سره به په څه موضوع خبرې کوي؟
جی پامیر ساحل، کومه چې د پاکستان د خارجه دفتر لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده، نو په هغه کې خدا ویلې شوې دي چې سور د وړاندې د ترکی د مشروالي او د وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دنو هغه په ټلیفون خبرې شوې او دا دوره هم د دغه خبرو اترو لاغې ته د عملی جامع اغوستو یو شکل دی او دغه رنگ هغه په دغه بلنه باندې ترکی ته تللی دی. ور سره بیا دغه خبر پاڼه لیکي چې د ترکی مشروالي او د پاکستان مشروالي به خصوصا د یمن په صورتحال باندې خبرې کوي او دواړه ملکونه چې د پاکستان دا خواهش دی او دا کوشش دی چې د خبرو اترو د لار د یمن دا مسله حل کړي، نو دغه رنگ به دواړه ملکونه څه کولی شي د دغه مسلې د حل لپاره په دغه چارو باندې به د پاکستان وزیر اعظم د ترکی د مشروالي سره خبرې کوي او د نواز شریف سره په دغه سفر کې د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، دغه رنگ خصوصي مشیر طارق فاطمی او د خارجه چارو چې کوم سیکرټری دی اعزاز چودھری نو هغه هم په دې سفر کې د سره دی.
صحیح دی، ډېر زیاته مننه. خوشاله اوسې پاکستان ویلي اوریدونکو چې تر اوسه یې د یمن په جګړې کې د خپل رول په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو دا ده چې د سعودي عرب امنیت ساتنه به کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسلیم اسلم ویل د اپریل پر شپږمه به د پارلمان په ګډه غونډه کې پریکړه کیږي چې د یمن په اړه څه تګلار جوړ کړل شي. پر دې موضوع تفصیل یو ځل بیا ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې دوران د یمن په صورت حال خبرې وکړې. یمن ته د فوز لیږلو په اړه د یو تپوس په جواب کې اغلې د وزیر اعظم هاوس د اعلامیه ذکر وکړو چې دغه لړکې څه فیصله نه ده شوې. دا وی موږ چې کومه فیصله هم کوو هغه به د پاکستان په مفادو کې وي. دویمه دا چې د سعودي عرب د سلامتۍ حفاظت به کوو. درېمه دا چې په دې معامله به په شپږمه نیټه د پارلمان شریکه غونډه کیږي. موږ د غیر ریاستي وګړو لخوا د یو آئینی حکومت پزید اقداماتو غندنه کوو او ورسره مو ټولو ډلو ته ویلي چې د مسلې حل دی د مذاکراتو او خبرو اترو په ذریعه الټوي. موجوده حالاتو کې پاکستان لاس کول پکار دی. په دې اړه مشال ریډیو د پخوانی سفارتکار او اسلام آباد کې میش تجزیه کار اکرم زکی نه تپوسو کو نو دوی پاکستان به داسې فیصله نه کوي چې رستو په هغه خپه مانوي. د زیاتوي
پاکستان کو تمام مسلمان ملکون کي
پاکستان له پکار دی چې د ټولو مسلمان ملکونو سره خطا کات ولری او دا زمونږ د عین پسلو ختم آرټیکل کې هم لیکلی دي او دا هم چې مونږ له بعد نړۍ د امن او امان او استحکام لپاره کوشش کول وی نو ځکه مونږ له چا په جګړو کې مداخلت نه دی پکار. اول خو باید چې مونږ د ټولو جګړو نه بهر پاتې شو او که مونږ چا وغوښتو نو پکار دی چې د روغې جوړې لپاره کوشش وکړو او د کومې یوې ډلې طرف ونه کړو.
یمن کې د پاکستانیانو په حق لا د ویاندې وینا وه چې خوښه 1500 پاکستانیان وطن ته راوستي شوي دي او د یو بل جاس په ذریعه به نور 1500 کسان ډیر زر راوستي شي. خو د خراب امنیتي صورتحال په وجه د یمن په هوایي ډګر اجازونه نشي کوزیدی نو ځکه پاکستان د چین په مرسته کوشش کوي چې د سمندر د لار خلک محفوظ ځایونو ته ورسولي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو تاسو واردل چې د پاکستان حکومت د یمن ناکراری په اړه د پارلمان ګډه غونډه وربلل. د تیر ورځ د نواز شریف په مشرۍ په شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه به د رواني میاشتې پر شپږمه کیږي. هلته په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې د یمن په جګړه کې د فریق نه جوړیږي. دوی وایي چې اسلام آباد د منځني ختیځ په شخړه کې ښکېل شو نو دا به پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد پر رواني جګړې ناوړه اغیز ولري. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد پوځي ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په اړه پاکستان حکومت د پارلمان د ګډې غونډې رابللو فیصله په داسې حال کې کړې چې وار له مخه ځینو ګوندونو په دې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. که څه هم سیاسي ګوندونه او کارپوهان په جګړه کې د نه شکېلېدو ځینې دلایل ورکوي خو ځینې کارپوهان بیا دا خبره راپورته کوي چې د دې به خپله په پاکستان کې دننه ترهګریز جګړه باندې ناوړه اثر پرېوسي. د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي پاکستان د یمن په جګړه کې شکیل سو نو دا به د دې هیواد د ترګري ضد خپل جنگ ځخه پام پر بل لور واړوي.
حالانکه پاکستان سره فوج کافی دی، نو سره فوج د ویلی شي او زما په خیال د دې وا اثر پیوزي چې کوم پاکستان دی او کې د فوکس تر کې سره د ترهګرۍ خلاف د جګړې باندې آرام دی او
پاکستان او افغانستان هڅه کوي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د پولي دواړو غاړو فعال وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو په لاهور کې میش د ترهګرۍ په چارو د کتاب لیکونکي او څېړنکار عامر رانا دا ویره لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ ځخه د پام اوړېدو په نتیجه کې به وسلوالو ډلو ته د خپلو فعالیتونو ګړندې کولو موقع په لاس ورسي.
د دې اغیز به ډېر جدي وي. د افغانستان او پاکستان په شان هیوادونه چې پکې پر تشدد فرقه ییز عناصر هم موجود دي نو هغه به له دې څخه ګټه پورته کړي. بل هغو زیاتو پر تشدد ډلو ته به هم مواقع برابر شي چې دا وخت ورته برابرې نه دي او وار له مخه یې پر ضد دواړه ملکونه په کارروایۍ کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې داعش هم راځي نو دوی د شته وسلوالو ډلو په لیکو کې ورننوتلی شي.
خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې په پاکستان کې شیعه او سنی مسلکه ځینې انتها پسنده ډلې د یمن پر حالاتو سره ویشل سوي دي. نو د دې هیواد په دې جګړه کې د فریق جوړېدو په صورت کې به شایي فرقیزه تاوتریخوالی هم امنیت ته ګواښ رامنځته کړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اردن کو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو کورونو ته ستنولو بهیر پیل کړی، خو ورباندې د ټولنیز تړون یا سماجی معاهده په نوم ځینې شرطونه هم لګولي دي چې تر مخه یې قبیلو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارل شوې. البته د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوي او یو شمیر مشران وایي امنیت د حکومت او امنیتي ادارو ذمواري وي او دوی د دې دندې ترسره کولو ته تیار نه دي. دوی وایي حکومت په دوی خپل کلی ولې خالی کول چې اوس ورته امنیت نشي ورکولی. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
حکومت لگیا دی د قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون خپل او کلیو کورونو تا بیرتا لیج دوی خور سرا پا دا کا بالیون زن شرطونا منال هن ضروری بولی. آیا کا بالیون دا دغو شرطونو کا بلول تا تیار دی او کنا؟ د قطبی وزیرستان یو مشر نثار علی خان ویایی
حکومت پاکستان امیشتا دا اولا سے نکاتی و شرایط نمائی رو کردی دو چه آقا دیرا ساخت دو شمالی وزیرستان کا مشر دا کا کشر دا منزای کومو ایغی تا دا غوڑش دلی دا پرا تیور ندی ځکه چې د حکومت پاکستان سے موریدو د امن د امان ستلې او دغه سے مورید یې مشتر تری چې د امیر بونه درې قانوني نه لګو کوي ځکه چې د دنیا یو داسې خدان نه وي او چې هغه په درې قانون له لوند ژوند تر کو.
ملک غلام خان وزیر دغه خبره په دارنګ مخشه بیايي
امن دی موار مې پاکستان حکومت او سره پاک ارمی دی موار دو ویل چې دته مو وزیرستان خالی کړی دی چې د تشو برا خالی کاول چې دای نن مو ته امن نشي روکول امن د نه زور د پاکستان د حکومت نه دراستلې مې دی او پاسون بیايي دی په سره.
ملک نظیر خان زیاتوی چوکمرانو دے دے پلار نکا پا زنڈی نے لیارا سارا لار شی نوی اگری دے را بند نپا خوی آسنا چواترا ری جی
مائی دا سلو چلی چالی سب سیار دا پلاران یکار دا پا میجی انشالا آغا تا میشتا یوری نور چا چرم در تا پی خو نوی دای وزغامی نوی میش وزغامی وزا تا دای تا یورشی نو میشتا یورشی نور اگریو نپا لا پا خوی نو سارا پا خی جی
دے قطبی وزیرستان دے کبالیانو دے دغو اندیشنونه مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نظیر خبر کا هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. د قطبی وزیرستان قبایلیانو دا هم وویل چې د ضرب از پوځي عملیاتو بد ټکولی زبولی یو حکومتي چارواکي مدې په نور مشکلات کښې نه اچوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردوونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا محل تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د پاکستان حکومت هغې پرېکړې پر ضد لویه غونډه وشوه چې په ترڅ کې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د سوداګرۍ لار پنجاب ته اړول کېږي. په غونډه کې پرېکړه وشوه چې په هېڅ صورت به له پښتونخوا او بلوچستانه د لار بدلولو اجازه ورنکړل شي. په دې لړ کې یوه کمیټې هم وټاکل شوه. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا را بللې شوې ټولګندیزه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او قبایلي مشرانو د چین کاشغر څخه د پاکستان گوادر پورې لویه تجارتي لار د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو او د بلوچستان د منځنیو سیمو پر ځای په پنجاب د تیرولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د وفاقي حکومت دا ګام یې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د قبایلي سیمو اولس سره ښکاره زیاتې وبولو. په غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ نمائندګي کوونکی میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په زړه نقشه د کاشغر گوادر لوی تجارتي لار جوړولو د سره اراده هم نه لري.
دا جی بدل شوی نه، ختمه شوی ده. دا مرکزی حکومت مونږ سره چلول کوي، وای دی کې زه بدلون نه راولم. نو زمونږ عام سادهګان خلک په دې غلط شي چې بس بدلون خو نه راولي. نو بدلون ځکه نه راوځي جوړه یې نه، که جوړول نو د وی چې دا کرخه د خیر دی خو کم یا دی خو کم. هغه منصوبه ایک نمبر منصوبه وه، زړه منصوبه وا، هغه نه جوړی او دې سره تړلې دو او تین منصوبه هغه باندې کار شروع کړي. دا پیکیج دی او دا طریقاتی پیکیج دی. دا ختمول دا د پښتنو معاشي قتل کول دی.
د قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی وایي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروستو پاتې سیمې دي او دا چې په دې سیمو کې د امن ټینګښت لپاره معاشي خوشحالۍ ته اړتیا ده، کوم چې د پرمختګ پرته نشي کېدی.
زمونږ د وطن ډېر دهشتګردي او د کوم ملیټنسي چې ده دې ځپلې دی، زورلې دی. نو دا په کار ده چې زمونږ د وطن کې اول شروع کړی وای، نو دې سره به د خلکو توجه د ترقیاتي کارونو ته راګرځېدلې وای.
ټولګندیزه غونډه کې ګډون لرونکي د عوامي ورکر پارټۍ مشر فانوس ګجر مشال ریډیو ته وویل چې د کاشغر گوادر لوی تجارتي لارې مخ بدلول هم د پښتون او بلوچ قانونو پر ضد د کېدونکو سازشونو برخه ده.
اگر جاگیردار سرمایدار او د مذهبي پندتانو ګټه چې دا د خلکو په جګړو په جنگ او جدل کې دا څوک چې د امن دشمنان دي، د غي اتحادیان دي. او موږ امن غواړو، خوشحالي غواړو، د قومونو ترقی غواړو، ورولي غواړو، د ورولۍ جهان غواړو، د ورولۍ په جهان کې د انسانيت قدر او عزت غواړو. اوس چې دې کم قدمونه آلي، کم ګامونه آلي او د پښتنو لوی بیل بیا پسمانده ساتي، نو معلومیږي دا چې د دې نیت د امن لپاره صحیح نه دی.
ټول ګوندیزه غونډې په پای کې یو کمیټه جوړه کړې شوه چې پکې د سیاسي ګوندونو د نمائندګانو سره سره د مدني ټولنو غړي، قبایلي مشران، زده کوونکي او تاجران شامل دي. دا کمیټه به د قومي سیاسي مشرانو سره د کاشغر گوادر لوی تجارتي لارې د مخې بدلولو په اړه ملاقاتونه کوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
یو موده مخکې اوریدونکو د پاکستان سینټ یو قرارداد منظور کړ چې پکې ویل شوی ول چې پارلمان ته د قبایلي سیمو لپاره د قانون جوړونې حق ورکړل شي. په دې پریکړه لیک کې څه راغلي ول او تر منظوري وروسته په دې لړ کې څومره پرمختګ یا کاروي شوی ده؟ د دې پوښتنو ځواب منور شاره کوي.
د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر د تیر کال په جولای میاشت کې یو قرارداد جمع کړی و چې پکې د آئین د 228 مدافع یا ماده د ختمولو غوښتنه شوې. د دې ماده په ترڅ کې د هیواد پارلیمان دا اختیار نه لري چې د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي وکړي. نوموړي د دې قرارداد په هکله مشال ریډیو ته وویل
موږ دا ویلي دي چې ګوره په قومي اسمبلی کې د قبایلی علاقو 12 نمائندگان دي، پر سینټ کې هم نمائندگان دي او دا ټول قبایلی نمائندگان خو د نور ملک دپاره قانون سازی کوي، لیکن د خپل علاقې د فاټا دپاره قانون سازی نشي کولی ځکه چې سلم ټول پارلیمان قانون سازی نشي کولی. موږ دا ویلي دي چې دا قرارداد مو پکې ورکړی دی، دا اختیار چې دا قبایلی علاقوں کی قانون سازی دا اختیار سکم دی وقت صدر پاکستان سر دے دا دی دا صدر پاکستان نفاغش دے شی او دا دی پارلیمان تا ورک دے شی.
فرحت الله بابر زیاتوی دا د وخت ضرورت دی چې قبایلی ولست ټول آئینی حقونه ورکړل شي. دا چې په دې قرارداد باندې تر اوسه سومره کار شوی، د مومن ایجنسی نه د سینټ غړی هلال رحمان په دې اکلوای
نو هغه داسې وي چې داسې یو دم باندې خو قانون سازي خامخا هغه یو پوره لایامن دی هغه لیږلې ده کمیټي ته ټرین کمیټي د سینټ. نو هغې نه پس چې هغه هغې نه منظور شي واپس را شي په هغې باندې چې څومره زمونږ د سینیئر پالیټیشنز دي یا څومره لا میکرز دي هغې باندې مکمل مشاورت کېږي هغې نه پس په هغه ځي نیشنل اسمبلی ته. بل پاس شوی دی خو داسې نه دی چې هغه به لا اوس حصه به جوړېږي په هغه یو مشاورتي د هغه کلتلی دی. نو چونکې اوس خو سینټ الیکشن اوس شوی ټولې کمیټې ډیزالو شوې نو دا نوې کمیټې چې جوړې شي هغه به د هغې دوباره د کمیټیانو ممبران جوړي
نوموړی زیاتوي چې دوی په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندګي کوي خو د آئین د 240 مدافع له وجې داسې احساسوي لکه چې لاس یې تړلی وي. دې ته په اشاره سره سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي په کار دی چې قبایلي ولس هم د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو په شان انساني حقونه ولري.
دا تلسم ترمیم چې کله کېدو که نه په هغې کښې ماوي نشل پارټي دا موقف اختیار کړی و چې دا څه دانه دا اختیار په کار ده چې پارلیمنټ ته راشي او دا بیخي صحیح سمه خبره ده. مونږ بیخي د دې حق یو ځکه چې فاتا باندې د 240 مادې لاندې چې کوم اختیار پاکستان سر مملکت سره دی هغه سمه خبره نه ده. دا خو د استعمار د زمانې د نوآبادیاتي دورې یادګار دی چې وایسرای سره به دا اختیار و. نو اوس خو خبره ده چې یو آزاد ملک یې فاتا سره دی ولې دا سلوک وشي لکه چې هغوی پاکستان کې برابر خلک دي هغوی سره دی ولې داسې سپک وکتلی شي کم کوز ورته وکتلی شي.
په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوم شل نکاتي قومي اکشن پلان تیار کړی په هغې کې هم د قبایلي سیمو د سیاسي اصلاحاتو خبره شامله ده او څېړونکي وایي وخت رارسېدلی چې پارلیمان ته د دې سیمو لپاره د قانون سازۍ حق ورکړل شي.
د منور شاه رپورټ موریده اوریدونکو راځي چې اوس هم د غزالي جاوید په غږ دا سندره واورو.
خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے بیا مگ سا سرگر پی ننمی دا زبا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے زماد اور بالکل دے جی زماد سنے حال دے جی پنو میں ماں ٹول مڑ دخ پر جن کتلے فال دے جی زماد اور بالکل دے جی زماد سنے حال دے جی پنو میں ماں ٹول مڑ دخ پر جن کتلے فال دے میرے گل پہر شی کر سورا نہ جدا دے خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے تصویر سہی زگورم زما پدر سے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی جی تصویر سہی زگورم زما پدر سے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی خوبنوں کے لیے دلے تو لشپچے میں بیگا دے
په پېښور کې نه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي تر اوسه د یمن په جګړه کې د خپل رول په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو دا چې د سعودي عرب امنیت ساتنه به کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم وویل د اپریل پر شپږمه به د پارلمان په ګډه غونډه کې پرېکړه کېږي چې د یمن په اړه څه تګلاره جوړه کړل شي. په پاکستان کې پوځي عدالتونو شپږ مشکوک کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. تېره ورځ د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر وویل دې کسانو ته د ترهګرۍ، وژنو، ځانمرګو بریدونو او تښتونو په تورونو د مرګ سزا اورول شوې ده. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي امنیت د حکومت ذمہواري وي، نو دوی دا دنده نشي ترسره کولی. دا خبره د کډوالو یو شمېر مشرانو تېره ورځ په بنو کې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. په پېښور کې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو، ټولنو، قبایلي مشرانو، فعالانو او زده کوونکو ویلي په هیڅ صورت به د پاکستان حکومت د کاشغر، گوادر، لار، پنجاب اړولو ته پرېنږدي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته د اړولو فیصله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او ولسمشر اشرف غنی په خوست کې د تېرې ورځې ځانمرګې برید غندلی دی. هلته د خوست سرپرست والي ویاند مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل په برید کې د وژل شویو شمېر شل ته رسېدلی، او دا چې په حمله کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي همایون په ګډون 28 کسان ژوبل دي. تیر ماښام ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو وویل د اټومي پروګرام په اړه د جون پر 1.5 کېدونکي وروستۍ جامع تړون لپاره پر مهمو پیمانو یا چوکاټ سلا شوي دي. امریکا ای ولسمشر باراک اوباما له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران اټومي پروګرام محدودولو تړون پر موضوع خبرې کړې. د سپین ماڼۍ بیګا ویل اوباما په ټلیفوني خبرو کې نتنیاهو ته ویل له ایران سره شوی تړون د اټومي وسلو ترلاسه کولو ټولو لارو چارو تړلو لوري ته د خاص پرمختګ کارندوی کړي. او سمرزو اوریدونکو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې د مشرق وسط په صورتحال کې د پاکستان په کردار باندې لیکلي، او وی د یمن په صورتحال باندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترکی ته دوره د دوست ملکونو سره د سلا لپاره لومړی مرحله ده، او له دې وروسته به نوموړی د نورو ملکونو سفر هم کوي. ادارې وړاندې لیکي د یمن په صورتحال د نورې نړۍ د نظر پرته په پاکستان کې دننه یو شمېر نظرونه مخې ته راغلي دي، او د پاکستان پیپلز پارټۍ او عوام نیشنل پارټۍ په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونه دا دریځ لري چې پاکستان له د یمن د جنگ برخه جوړېدل نه دی پکار، بلکې که پاکستان غواړي نو دغه لړکی د سالسي کردار ولوبوي، او دا به د پاکستان په ګټه کې وي. د ادارې په وینا حکومت له د سیاسي ډلو په غوښتنو یا خبرو باندې په سنجیدګۍ سره غور پکار دی، او دې لړکی پاکستان له د دې مسلې سدا سي حل راوستل پکار دی چې پاکستان ته ترې نقصان ونه رسي. ادارې اخر کې لیکي که څه هم د حرمین شریفین حفاظت د ټولو مسلمانانو فرض دی، او څوک به داسې نه وي چې له دې فرض سترګې پټې کړي، خو په داسې صورتحال کې مناسبه خبره به دا وي چې پاکستان د دې شخړې برخه جوړېدو په ځای په تدبیر او غوره کړنلار حل راوباسي، نو دا به د عالم اسلام په مفادو کې وي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته حکومت او نړیوالې ادارې د پولیو په ضد جنگ کوي او غواړي چې پاکستان نه د دې مکمل خاتمه وشي، نو بل طرف ته موږ د پولیو څاڅکي ورکوونکو خلکو ته تنخواګانې نه ورکوو، او حالت دې ځای راغله چې پولیو ورکرانو د احتجاج په توګه راتلونکي مهم کې د برخه نه اغستو اعلان کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د پېښور په ګډون په مختلفو ځایونو کې د پولیو ورکرانو تنخواګانې بندې دي، او دا اول ځل نه دی، بلکې د دې نه وړاندې هم اکثر داسې شوي دي. خو دا اوس د ټول خیبر پختونخوا پولیو ورکرانو د خپلو تنخواګانو دپاره د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی، او دارنګي د پولیو مهم نه بایکاټ هم اعلان کړی. ادارې اخیر کې لیکي که حقیقت کې مونږ غواړو چې د ملک کله د پولیو رنس ختم شي نو کم از کم هغه خلکو ته تنخواګانې ورکول ضروری دي څوک چې دی جنگ کې د پاکستان سپایان دي. د لوړ پوړو او افسرانو دپاره خو مونږ هر قسمه مراعت او اسانۍ ورکوو، خو هغه خلک چې کور په کور ګرځي او د خپل سر په بدل هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکوي، د هغوی دپاره زموږ سره د تنخوا پیسې نشته. که دا صورت حال وي نو د پولیو خلاف جنگ ګټل به ډېر ګران شي.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلی په یو لیکنه کې د یمن په معاملې کې د سعودي عرب ملاتړ لپاره د پاکستان پوز ممکنه کردار موضوع څېړل شوی ده. هلته د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په افغانستان کې د کډوالو په کیمپونو کې د ښځو پر سخت ژوند لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بادشاہ اورو.
د فارن پالیسی مجلی لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب بادشاہ سلمان عبدالعزیز ته تیره اونۍ وویل چې د هیواد پوز به په یمن کې د حوثی یاغیانو د ځپلو په موخه د سعودي په مشرۍ پیل شویو پوځي عملیاتو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. د لیکنې تر مخه حوثی یاغیان د ایران لخوا یو څه ملاتړ ترلاسه کوي، خو لیکنه وایي له پاکستانه دا تمه هم نه دي کول پکار چې ګنې د سعودي عرب په جګړه کې بے خرته ورګټ شي. پاکستان په دغه ځانګړي سیمه ییزه جګړه کې باید ډېر محتاطانه رول ولوبوي. په عین وخت کې د حوثی یاغیانو پر ضد پیل شویو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د فعال رول په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. ویل کېږي پاکستان وارد مخه د یمن جګړې ته خپل هوایي او سمندري جنگي جازونه استولي دي، خو لیکنه کاږي دغه رپورټونه ښایي د سعودي عرب د هغو رسنیزو تبلیغاتو برخه وي چې په ترڅ کې غواړي پاکستان دغسې کولو ته اړ کړي. ځینو پاکستاني چارواکو د سعودي حکومت د فشار له خاطر او یا هم د دې لپاره چې دغه حکومت د پاکستان له هغه خفه نشي ښایي د یمن په جګړه کې سعودي چارواکو ته د یو لړ مرستو ډاډ ورکړی وي، خو لیکنه وایي که پاکستان په رښتیا هم همدغسې کړی وي نو ممکن ده چې له سیمه ییزو فشارونو سره مخامخ شي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د هیواد له دننه څخه د کډوالو شویو خلکو لپاره په جوړ کړل شویو کیمپونو کې د ژوند کولو شرایط ډېر خراب دي. لیکنه وایي په دغو کیمپونو کې د سړیو پرتله افغان کډوالي ښځې له سختو کړاوونو سره مخامخې دي. د افغانستان په څیر هیواد کې چې د ښځو حقونو مسلې ته پکې ډېر پام نه کیږي، کډوالې شوې مېرمنې یې د روغتیا، تعلیم او کار روزګار موندلو په څیر د بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د لیکنې تر مخه د دغو بېوزلو افغان کډوالو کورنیو لپاره د ګټې وټې تر ټولو غټه ذریعه د هغوی پیغلې نجونې دي چې په ودولو سره یو څه پیسې ترلاسه کوي. په لیکنه کې د یوې ځوانې افغان کډوالې ښځې له خولې ویل شوي کډوالې نجونې لکه د څارویو د پیسو په بدل کې ورکول کیږي. د ښځې زیاته کړې موږ اکثره وخت پر کونډو، ړندو، مازورو او زړو سړیو پلورل کیږو، له دغو ودونو د انکار هیڅ حق نه لرو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو یا ځواکمنو هیوادونو تیر ماښام ویل چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې د یوې هر اړخیزې موافقې پر مهمو اړخونو سلا شوي دي چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه به نهایي شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون د سویس په لوزان ښار کې د مذاکره کوونکو په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تهران د اټومي پروګرام د بندولو او د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره یو پریکنده ګام اخیستل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې پرمختګ ستاینه کړې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې موافقې پر طرحه د ټولو مذاکره کوونکو اړخونو سلا تاریخي ګام دی. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې څرګنده کړه چې مذاکره کوونکو داسې غوره موافقه کړې چې د دوی له مهمو غوښتنو سره برابره ده. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د راتلونکي ویل لسیزې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت ولګیږي. دا به د اوږدې مودې موافقه وي چې هره هغه لاره به چې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې کوي په پام کې ونیسي. دا یوې لسیزې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت وضع شي. د راتلونکو 15 کلونو لپاره به د ایران پر نویو اټومي تاسیساتو او د موادو پر ذخیره کولو بندیز وي او د شفافیت هر اړخیز اقدامات به تر راتلونکو 40 کلونو جاري وي او حتی ځینې یې د تل لپاره شاید دوام وکړي. ایران به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال تړون د غړي په توګه هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو اجازه ونه لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې کار لا نه دی تمام سوی او وروستۍ موافقه لا نه ده لاسلیک شوې. ټاکل شوی چې مذاکره کوونکي د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه هڅې جاري وساتي او څرګنده به شي چې په اوسنۍ طرحه کې راغلي مواد په څه ډول عملي کولای سي. ولسمشر اوباما په دې اړه چې د امریکا کانګرس به د پرمختګ ته په څه سترګه ګوري وویل، که کانګرس دا موافقه له ځانګړو او تخصصي څېړنو پرته او د مناسب بدیل له وړاندې کولو پرته رد کړي، بیا به نو د ډیپلوماسۍ د ناکامۍ ملامتي پر امریکا اوړي، نړیوال اتحاد به مات شي او د بحران په لور لاره به لا پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل، په لوزان کې شوی تفاهم یو داسې عمده پرمختګ دی چې د هغې غورې موافقې لپاره به لاره پرانیزي چې ټولو یې غوښتنه درلوده. کیری زیاته کړه چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې به د راتلونکي موافقې له مخې اوبه کیږي او یا به په نړیوال مارکیټ کې وپلورل سي. رپورټونه وایي چې جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او په خبرو کې نورو اړخونو د پنجشنبې د ورځې تر ماښامه په دې اړه مذاکرې جاري ساتلې وې. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی وویل چې د موافقې پر اساس د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو ظرفیت به کم شي او په ایران کې د فوردو اټومي بټۍ به د اټومي فزیک د څېړنو په مرکز بدل شي. د موافقې پر اساس به یو ټاکلې اندازه غني شوي یورانیم چې اوسمهال د ایران په لاس کې دي له دې هېواده واخیستل شي. اروپایي اتحادیه به هغه ټول اقتصادي بندیزونه چې د اټومي پروګرام په تړاو لګول شوي وو وځنډوي او د امریکا متحد ایالات به هم د اټومي پروګرام په اړه د دوهمې درجې اقتصادي او مالي بندیزونه وځنډوي. خو دا کار به د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې لخوا د اټومي پروګرام په اړه د ایران د ژمنو د عملي کېدو له تایید سره سم کېږي. رپورټونه وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې له ایران سره یو موافقه به د اټومي بم د جوړېدو د مخنیوي پر ځای په ایران کې د اټومي بم جوړېدو ته لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په خوست ښار کې پرونی ځانمرګي حمله په شدت غندلې ده. دا حمله د خوست د والی پر ضد د یو شمېر خوستیانو په لاریون کې وشوه. د خوست والی ویاند وایي چې د په دې وروستي برید کې شل کسان وژل شوي او لږ تر لږه 25 ژوبل دي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیز په خبر پاڼه کې ویلي چې په عمدي ډول د ملکی خلکو د وژلو په څیر د وحشتناک جنایت عاملینو ته باید سزا ورکړل شي. دوی نامه مشر ویلي د ملګرو ملتو د سازمان په استازیتوب په خوست کې د پرونی تروریستي حملې له قربانیانو سره خواخوږي لري او ځان په غم کې شریک کړي. د خوست والی ویاند مبارز زدران پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پرونی انتحاري حمله په اړه څېړنې پیل شوې دي. د والی د ویاند په حواله په پرونی حمله کې 25 تنه زخمیان دي چې د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر همایون هم پکې شامل دی.
دا بریچ چې هر چا کړی وي او د هر چا په مرسته شوی وي، له شک پرته چې یو غیر اسلامي، غیر انساني او غیر بشري برید دی، ځکه چې په ملکي ګناه او بې دفاع افغانانو باندې دا ډول بریدونه نه د اسلامیت سره سمون خوري او نه هم د افغانیت سره. ولایت مقام د همدې موضوع د براسي او څېړنې لپاره امنیتي کشفي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې قضیې حل پیدا کړي.
په خوست کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خلکو په ولایتي چارو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. صدران د ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې د پرونی حملې هدف هغه ملکی اعتراض کوونکي وو چې د خوست والي استوګنځای ته نږدې راغونډ شوي وو او سوله ییزه مظاهره یې کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله په شدت غندلې او په خبر پاڼه کې د حملې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی کړی ده. جمهور رئیس غنی ویلي چې سوله ییز اعتراضونه د خلکو حق دی او پر ملکی خلکو دغه سي حمله ستر جنایت ګڼي.
د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي په القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې د شاملېدو په مخه عراق او شام ته د تلونکو ځوانانو شمیر زیات شوی دی. رپورټ اټکل کوي تر دې مهاله هغو هیوادونو ته له 25,000 څخه زیات ځوانان ورغلي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ملګرو ملتونو رپورټ مهمې برخې خبرې کړې دي چې ژباړه یې منور شاه اوروي.
اسوسییټډ پریس خبري اجنسۍ د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو هغه رپورټ ترلاسه کړی چې په القاعده د ملګرو ملتونو د بندیزونو سارون کې ډلې جاري کړي. د دې رپورټ تر مخه د تیر کال د نیمایي راهیسې تر دې دمه په ترهګرو ډلو کې د نړیوالو ځوانانو د شاملېدلو شرح 1.5% زیاته شوې ده. دا رپورت زیاتوي چې د پخوا برعکس په تیرو دریو کلونو کې زیات خارجي وسلوال د ترهګرو ډلو سره ملګري شوي دي.
د اسوسییټډ پریس دا رپورت وړاندې وایي چې دا مهال خواوشا 25,000 خارجي وسلوال په نورو هیوادونو کې جنګیږي، خو د دوی تر ټولو لوی شمیر یعنی تقریبا 20,000 وسلوال یوازې شام او عراق ته د بهرني هیوادونو نه ورخېږي دي، او په راتلونکي وخت کې د دې شمیرو د لا نورو زیاتېدلو اندېښنې دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي که اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په عراق کې په پوځي توګه شکست ورکړی شي، نو دا ویره هم شته چې دغه خارجي وسلوال په نړۍ کې خواره شي. د څارونکو په وینا که یوې خواته یو شمیر هیوادونه د دغه وسلوالو خپلو ملکونو ته د ستنېدلو څارنه کوي، نو بلې خواته دغه ستانه شوي وسلوالو ته د نفسیاتي علاج ضرورت هم دی. د دې رپورټ تر مخه د عراق او شام نه علاوه په افغانستان کې هم چارواکي وای په زرګونو بهرني وسلوال حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. دا راز په یمن، لیبیا او پاکستان کې هم د بهرني وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه مخې ته راغلي دي. اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د سارونکو په حواله لیکي، هسې خو څه د باندې سلو هیوادونو نه ځوانان نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره ځي، خو په دې کې زیاتره برخه د تنزانیې، مراکش، فرانس او روس نه تللې دي. بیا د مالدیپ، فنلینډ او د یو شمېر افریقایي هیوادونو ځوانان هم د ترهګرو ډلو سره ملګري شوي دي، چې د مخنیوي لپاره یې په نړیواله توګه یوه مؤثره پالیسي جوړول ډېر مهم دي.
د منور شان مود مقاله مهمه برخه ورده. د امریکا فارن پالیسی مجلې هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر په اړه د لیکوال ارسلا جاوید مقاله خبره کړې ده. لیکوال د امریکا ته د غنی سفر بریالی بولی، خو وای ولسمشر اوس هم په هیواد کې د نننه له یو لړ ننګونو سره مخامخ دی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
ارسلا جاوید فارن پالیسی مجله کې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر پر مهال خپل ډیر ښه تاثر پرېښودلې. د دې وجه لیکوال دا یادوي چې اشرف غنی تر دوو لسیزو زیات وخت په امریکا کې تیر کړی او د دې هیواد په دننه سیاست او نزاکتونو ډیر ښه پوهیږي. لیکوال زیاتوي چې ولسمشر غنی د سفر پر مهال د امریکا له خارجه وزیر جان کیری سره ولیدل او دواړو د نوي پرمختیایي همکارۍ تړون اعلان کړ. مقاله وایي د همکارۍ دا تړون د دې ښکارندوی کوي چې افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د امریکا سادش کلتا پراخه کړه. د زیاتوی د افغان مشر تر ټولو لوی را سره وړنه د ولسمشر باراک اوباما هغه اعلان و چې 9,800 ځواکونه به تر 2015 کال هغه خوا هم په افغانستان کې پاتې کوي. د دې ترڅنګ لیکوال زیاتوی چې اشرف غنی د خپل سفر پر مهال د اسلامي دولت وسوالې ډلې په افغانستان کې د شتون په اړه هم پام راوړولې. ارسلا جاوید په خپل مقاله کې لیکي چې د اشرف غنی له خپل لومړني ډیپلوماټیک سفر څخه دا ښکاره کړه چې دا یو جدي او مهم مشر دی. لیکوال په خبره د پیاوړي سفارتي تعلق جوړولو سربیره افغان ولسمشر ته تر ټولو لوی چیلنج په هیواد کې دننه پروت دی. د دې په خبره اشرف غنی باید دا درک کړي چې د افغانستان معیشت اوس په ابتدایي پړاو کې دی. دا شان تر 2019 کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 3,250 سره عسکرو ته د رسول لپاره به افغانستان له کانګرسه د نورو مالي مرستو غوښتلو ته اړوي. لیکوال وایي له امریکا د مالی مرستو ترلاسه کولو ته د دوام ورکولو لپاره باید اشرف غنی خپلې تګلارې ګړندۍ او نتیجه ورکوونکې کړي.
عبدالله کاکړ مو د فارن پالیسی مجلې مقالې مهمې برخې اورېدې. راځي چې وسم د بریالي سمدی په غږ دا سندره واورو.
شملی در تپ سر کرنا دستور داوڑ مبا بینی دسا در ہاں پھر وہ خواہش ہو
بریالی سمدی په غږ مسند راوړېده. رویټرز خبري ایجنسی وایي چین او پاکستان چې له یو بل سره ګاونډیتوب پالي او له یو بل سره یې مرستې هم کړې دي، اوس په پام کې لري چې له یو بل سره د عربونو یا میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه وکړي. پاکستان په پام کې لري چې له چینه اوبتلونه یا ابدوزونه واخلي. د رویټرز خبري ایجنسی لیکنې مهمې برخې له نجیب امیر اورو.
رایټرز ایجنسی د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلي، پاکستان د چین سره یوې موافقې ته نږدې شوی چې تر مخې به د بلیونونو ډالرو په بیه له چین نه د اوبو د لاندې تلونکي بیړۍ یا ابدوزونه واخلي. دا به کوم بهرني هیواد ته د چین د وسلو تر ټولو لوی خرڅلاوي. رایټرز اژانس د فاینانشل ټایمز په حواله لیکي چې په دې موافقه په اصولي ډول هوکړه شوې ده او په دې اړه د پاکستان د پارلمان د دفاعي کمیټې په غونډه کې بحث هم شوی دی. له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې ډان هم لیکلي چې د چین او پاکستان ترمنځ مذاکرات ډېر پرمختللي حالت ته رسیدلي دي. رایټرز اژانس لیکي پاکستاني او چینایي چارواکو سره د دې خبر د پخلي لپاره د اړیکو نیولو هڅه وشوه، خو پاکستاني لوري سره اړیکه ټینګه نه شوه او چینایي لوري په دې موضوع خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د پاکستان د بهرنی ځواکونو یو پخوانی مشر فاینانشل ټایمز ته ویلي چې دا قرارداد د سلورو نه نیولې تر 500 بلیونو ډالرو پورې ارزښت لري. که څه هم دا خبره روښانه نه ده چې پاکستان له چین څخه څه ډول بهرنی بیړۍ رانیسي، خو چین په دې وروستیو کې جوهري او ډیزلي بهرنی بیړۍ جوړولو لپاره خپل امکانات په کار راوستي دي. پاکستان او چین تل د یو بل سره خوږې اړیکې پاللې او د هند او نورو شریکو ګاونډیو هیوادونو په مقابل کې تل د یو بل سره مرسته کړې ده. اسلام آباد وایي د چین ولسمشر به روانه میاشت له پاکستان څخه لیدنه کوي، خو په خپله بیجینګ هم دومره ویلي چې هغه به په روان کال کې پاکستان ته لاړ شي. ډان رسپانې لیکلي یو پاکستاني پلاوی هم د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي محمد سلیم سیټي په مشرۍ کې چین ته لاړ شي او د بهرنی بیړیو د اخیستو په اړه به خبرې نهایی کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، تیر ورځ د سرحد پربختیایي ادارې سرحد ډیولپمنټ اتارټي کارکوونکو د هغې ادارې د نجکارۍ پر ضد د پیښور خبریالانو دفتر مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د وزیر اعلی او تحریک انصاف ګوند پر ضد نارې وهلې. د سرحد پربختیایي ادارې کارکوونکي وایي که دا اداره د خصوصي یا شخصي سکتور برخه شي نو ورسره به په زرګونه کسان بېروزګاره شي. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیل کړي.
بند کرو،
بند کرو،
تبدیلی
زندہ باد۔
د پیښور پریس کلب مخې ته د سرحد ډیولپمنټ اتارټي ملازمینو یو غټه احتجاجي مظاهره وکړه او لاسونو کې بینرې او پلیکارډ اوچت کړې وې چې پرې د سرحد ډیولپمنټ اتارټي د نچکارې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد نارې درج وې. د دوی وینا وه چې صوبایي حکومت د دوی اداره یعنی سرحد ډیولپمنټ اتارټي د نچکارې پریکړه کړې ده چې ورسره به په زرګونو خلق بې روزګاره شي. احتجاج کوونکی عقیل خان مشال لیډو ته وایي
مینیجر
قائد خان وائی چې دا سرحد ڈیولپمنٹ اتارٹی نا حکومت تا ډیر زیاته مالی ګټه کیږي او د دې ادارې نچکارې سره به نه یوازې پزرگون خلق بے روزگار شي بلکې ردی صوبے دوڑاند نه کمزور معیشت تبا نور نقصان ورسی.
70000 پزیز ملازمین دی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریوینیو پر بلین اینڈ بلین روپیز کی گورنمنٹ تفیدا شوی دا 500 خردن دی گنا سزا کدی خلق معاشی قتل مکوے لو صوبے سر تبا دی دفتر زمون صوبے قتل کین لگی ای زمون صوبہ تبا کین او سو کسن مفات پر زال سم ٹولے جوڑ کڑی دا دا ڈپارٹمنٹ ختم ہول دی پکا مون دی ولنٹیر لا چو صوبے سر زیاتے مکوے.
یو بل احتجاج کون کے محمد ارشد وائی چې سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جوړو دون اوڑان دی پټول پختونخوا کې سورلس کارخانه وی ولی کله نه چې د دوی اداره جوړه شوې ده نو دا و خوشا 2000 سیوا کارخانه په صوبه کې کار کوي او هغه چلیږي هم
دا چې استابلیش شوی نو نو تقریبا 14 کارخانه په خیبر پختونخوا کې وی او چې کله دا اس ڈی استابلیش شو نو دی تقریبا 8 انډستریل اسټیټ جوړ کو او تقریبا اوس په موجوده حالت 3000 پورې کارخانه اپروان دي او تقریبا 10,200 اکر اوس نور خلکو ته لاټ شوی دي د نور کارخانو لپاره دې دا چې کوم مونږ ٹارگیٹ تے کم از کم 500-600 کارخانہ پدی کال کی انشاءاللہ دا مونگا نوی اسٹیبلش کو
ولی پدی رلکم 600 سوار دا خیبر پختونخوا دا حکومت ویان مشتاق غنی سرا دا بیا بیا تماس نیولو حسو کلا نو دا مصروفیات لوجی حقوی سرا خبر اترے ونشوی دا پا مول دا چی سرحد ڈیولپمنٹ اتارٹی پا کال نور لسوا دو آیایم کی دا ها وقت اسمبلی دا قانون دلار جوڑا کڑوا او دا دوی کار پا ٹول صوبہ کے کارخانوں لپارا ازمک ورکول او کارخانے جوڑول دی. کبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
اور دن کو راضی چھو سم د شکیب سوزان پاک سندر والو
عشق نا مرادا پاس پغام سر کرم عشق نا مرادا پاس پغام سر تو روزگار کا زیتل خونے جگر عالم زیستو روزگار کا زیتل خونے جگر عشق نام رادا کاس پغام سر فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کھم مال پار بس دے خزان دیا نکھر کرم عشق نام رادا تاس پغام سر کرم بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کھا چھاکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر خم دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر خم عشق نام مرادا پاس پغام مسل خم عشق نام